راتګ بهلول دي. اوس هم د کورنۍ او رسپانو اداریو ته راځو چې مهمه برخه د اسلام آباد نه رابیا اکرم خان بیانوي.
د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه په کراچۍ کې د خارجه چارو په هکله د یو غونډې په حال لیکي چې دغه پروګرام کې هغه مهم غړي لکه خورشید کسوري، هینا ربانیکر او سرتاج اسیس موجود وو چا چې د خارجه دفتر په هکله مهم کردار لوبولی دی. ورځپاڼه وایي چې دغه غړو په خپل وخت کې د پاکستان نمایندګي نړۍ کې کړې ده. ورځپاڼې تر مخه په دغه غونډه کې د پاکستان د خارجه چارو پالیسۍ، قومي سیکیورټي په هکله فیصلو، اسټیبلشمنټ او اولسي ادارو په اړه خبرې اترې وشوې. ولې د یو خبرې کمې مخې ته راغلی دی چې تر دې دمه داسې تګلاره نشته چې پاکستان څنګه د ترکیې په لور مخ په وړاندې لاړ شي. د ورځپاڼې په وینا په دې موقع د هینا ربانیکر وینا وه چې هندوستان سره د تجارت په لور پرمختګ وشي او د افغانستان سره د ښه کاروبار لپاره امنیتي اړیکې هم هوارې شي، ځکه چې د پاکستان او افغانستان تجارتي اهمیت ډېر زیات دی. ورځپاڼه اخره کې لیکي چې بلخوا پاکستان د چین په حیث یو ښه ملګری لري. ورځپاڼې تر مخه چې د پاکستان خارجه پالیسي د اولسي اثر نه زیاته د عسکري اثر لاندې ده، ځکه ضروري ده چې د پاکستان سیاسي پارټیانې او پارلمان ځان د دې جوګه کړي چې مخ په وړاندې لاړ شي او ښه پالیسۍ په جوړولو کې خپل کردار ولوبوي. وحدت ورځپاڼې خپلې اداریه د هندوستان مداخلت په اړه د سرتاج عزیز په څرګندونو لیکلي ده. ورځپاڼه لیکي چې د وزیر اعظم د قومي سلامتي او خارجه امورو مشیر سرتاج عزیز ویلي دي چې هندوستان کې د مودي حکومت جوړېدو نه پس پاکستان او هند اړیکې د تاوتریخوالي ښکار پاتې شوي دي او هند پاکستان کې ترهګرۍ خوروي د کم چې مکلک ثبوتونه راټول کړي دي او دا به ملګرو ملتونو ته ورکړی کیږي. ورځپاڼه لیکي چې موجوده حکومت په اقتدار کې د راتلو وروسته دا کوشش کوو چې ګاونډي هیوادونو او خصوصا هندوستان سره خپل تعلقات ښه کړي، خو د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي او د هغه د کابینې وزیران د کرکې، نفرت او د دړکو څخه ډک بیانونه جاري کوي چې ورسره صورتحال نور هم توجن کیږي. ورځپاڼه لیکي هندوستان که پاکستان کې د ناکرارۍ او بدامنۍ پیدا کولو او په پوله د تاوتریخوالي د رامنځته کولو هڅې کوي، نو باید دا خبره دې هم یاد وساتي چې کله پاکستان ناکرارۍ سره مخ وي نو د ګاونډي هیواد په توګه هندوستان کې هم امن او ثبات نشي راتلی. نو نړیوالې ورورولې ته هم پکار دي چې سیمه کې د هندوستان د جارحیت نوټس واخلي. ادارې اخري کلي کې چې ستونزې تل د یو بل په نظر د ځان پوهه کولو او خپلمنځي مذاکراتو له لارې هوارېږي. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې د اټک د پیښې نه پس جیلم یو سیمه کې په سکول کې ډینګي د مخنیوي سپرې کولو له وجې 1500 زده کوونکي متاثره شوي دي. ادارې وایي دا سپرې دومره زهریله وو چې کمې زده کوونکي ابتدایي علاج نه پس کورونو ته لیږل شوي وي، هغې بیا هسپتال ته راوستل شوي دي. ادارې مخکې لیکي سوال دا پیدا کیږي چې سپرې اخیستو نه مخکې ضلع انتظامي د صحت نړیوالې عالمي ادارې د شرطونو مطابق سپرې ولې وانه خستو. ادارې په وینا دا بد انتظامي ده، بې احتیاطي او مجرمانه غفلت دی. د دې مکمل تحقیقات پکار دي او د دې ذمهوارانو خلاف سخته کاروایی پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ګلپ نیوز ویب پاڼه لیکي باید چې د پاکستان ولسی حکومت د ولستونزې پر وخت حل کړي. او بیا نیټو په خپل یو خبر پاڼه کې ویلي چې اتحادیانو د افغانستان د بیا رغونې فند ته د 200 میلیونو امریکایي ډالرو ورکولو ژمنه کړې. د دواړو مقالو مهمې برخې د اسرار عالم مومن ناورو.
ګلف نیوز ډاٹ کام ویب پاڼه لیکي په لاهور کې د خوراک څانګې لخوا په ریسټورنټونو او نورو ځایونو چاپې وهل چې دا رنګ د معیاري خوراک خرڅول یقیني کړي او په اسلام آباد کې د سکولونو په فیسونو کې د اضافې پر ضد د میندو پلرونو احتجاج د دې خبرې عکاسي کوي چې پاکستاني ټولنه کې بدلون را روان دی او تر ټولو مهمه دا ده چې دا بدلون برقرار وساتل شي. خو پاکستانی ولس ته چیلنجونه ورځ تر بلې زیاتیږي او د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ حکومت پر وخت دغه چیلنجونو په حل کولو کې پاتې راغلي. پښتانه دا راپورته کیږي. مسلم لیگ نون چې د 9 کلونو راهیسې په پنجاب کې حکومت لري، په لاهور کې د غیر معیاري خوراکونو له خرڅولو ولې ناخبره وو؟ په عین حال کې د کرپشن د مخنیوي ادارې په کراچۍ کې یو شمېر سیاستوال گرفتار کړي دي، خو زیاتره وایي چې دغه ګام د پوس په وینا اخیستل شوی. پر دې سربیره په تیرو کلونو کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو ترسره کولو سره اهم په پاکستاني ټولنه کې د پوز مقبولیت زیات شوی. د مقالې کې په خبره یوازې د پیپلز ګوند او متحده قومي مومنټ غړو لنیولو سره کار نه کیږي او لا هم ډیر څه کول پکار دي. د ده په خبره د نورو سیاسي ګوندونو په غړو د لګیدلو تورونو هم باید پلټنې وشي. په مقاله کې راغلی دی په کار د چې د پاکستان ولسی ادارې پیاوړې کړل شي، ځکه چې اوس هم پاکستاني ولس د پوځي مشر راحیل شریف پر لور ګوري. بلخوا د ناټو لخوا په یو خبر پاڼه کې راغلی دی آسټریلیا، بلجیم، کانیډا، جرمنی او نیدرلینډ د افغانستان د بیا رغونې فند ته د 200 ملیون امریکایي ډالرو ورکولو ژمنه اعلان کړي. لدی مالی مرستې سره بعد افغانستان د توانایي ملي مرکز یا نېشنل ګریډ پیاوړی شي او دارنګ لدی سره بعد هیواد ملي دفاع او امنیتي ځواکونه د دې جوګه شي چې د ډیزلو په وسیله د پیدا کیدونکي ګران بیا تیلو پر ځای د توانایي ارزانه وسیلې وکاروي. د توانایي دغه وسیلې به دوامدار هم وي. دغه 200 ملیون ډالر چې ایشیایي ترقیاتي بانک به یې د نظم چارې پر مخ بیایي، د دې بانک کنټری ډایرکټر وایي لدی توانایي سره بعد افغانستان اقتصاد ډیر ښه شي او همدارز په بهرنیو مرستندویو هیوادونو به یې تکیه کم شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه په خپل یو ریپورت کې لیکي چې جرمنی دغه هیواد ته د وطنونکو پناه غوښتونکو لپاره نوې اقدامات متعارف کړی دي چې پکې آسټریا سره په پولا د سفری دستاویزاتو پلټنې او په ټول یورپ کې د پناه غوښتونکو برابر ویش دی. د دغه لیکنې مهمه برخې زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل یو راپور کې یورپ ته د راتلونکو مهاجرینو موضوع راغستل او لیکي چې جرمني خپل هیواد ته د مهاجرینو د ورتګ محدودولو لپاره آسټریا سره په خپل پوله سره نوي اقدامات متعارف کړي دي. د دغه هیواد د داخله چارو وزیر تیر ورځ ویلي چې په دغو اقداماتو کې کېدای شي د سمودي لپاره د ریل ګاډو په تګ راتګ بندیز ولګول شي. هغه زیاته کړه چې د دې ګامونو اخیستو مقصد دا دی چې جرمني ته د ورتلو پناه غوښتونکو پلټنې د یو ضابطي د لاندې وشي. تیر ورځ په برلین کې د دغه اعلان نه پس د امیګریشن او پاسپورټونو د پلټونکو چارواکو آسټریا سره په پوله خپل لومړی دفتر پرانیستو. د راپور له مخه د جرمني لخوا دا اقدامات په داسې حال کې اخیستل شوي چې نن به د یورپي یونین د غړو هیوادونو د داخله چارو د وزیرانو په یو غونډه کې په هغه تجویز غور کیږي چې څنګه دغه څه د پاسه یو نیم لک مهاجرین په غړو هیوادونو کې وویشي. بلخوا د جرمنی د پولیسو وفاقي ادارې ویلي دي چې دوی آسټریا سره په پوله خپل دستې په دې مخازي پردای کوي چې جرمنی ته د هغو پناه غوښتونکو مخه ونیسي چې ورسره پورا سفری دستاویزات نوي. دا مهال د آسټریا او جرمنی ترمنځ د ریل ګاډو تګ راتګ د 200 غنټو لپاره معطل کړل شوی دی. د جرمنی وزیر داخله تامس ډی میزری وای چې د دوی هیواد به د پناه غوښتونکو د قامی او یورپي یونین د هغه تګلارې پوره پوره احترام کوي چې د ډبلن قانون په نوم یادیږي. کله مخه هر پناه غوښتونکو باندې لازم ده چې هغه یورپي هیواد کې د سیاسي پناه درخواست ورکړي چې کوم هیواد ته په لومړي ځل داخل شوی وي. خغلی میزری خبریالانو سره په خبرو کې واضح کړه چې پناه غوښتونکو باید په دې پوه شي چې دا د پناه غوښتونکو خوخه نه ده چې د یورپي یونین هیوادونو کې چرته غواړي هلته ولاړ شي.
زموږ همکار مجید بابر به اوس راځو یوې بلې لیکنې ته. په فارن پالیسی مجله کې د افغان ډیپلوماټ اشرف حیدری لیکنه خپره شوې چې پکې هغه په نړیوالې ټولنې غږ کړي چې د افغانستان د بیا ودانې ژمنې دي پوره کړي او د دې لپاره دي وسایل بیل کړي چې په دغه هیواد کې تلپاتې سوله او ثبات راشي. د دې لیکنې مهمه برخې په امیر ساحل ناورو.
په امریکای فارن پالیسی مجله کې افغان ډیپلوماټ پر امریکا د 2001 زیږیز کال د سپتمبر بریدونو 14 کلونو پوره کېدو په تناظر کې اوګده لیکنه کړې. دی وايي افغانستان له 1999 زیږیز کال راهیسې د نیابتي جګړو مرکز دی. د دې خبره په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانانو په خپل اوږد تاریخ کې تل په مړانه د بهرنیو حمله کوونکو یا ځواکونو پر ضد مبارزه کړې. خو د سړې جګړې پر مهال ورته زخت تاوان ورسید. کله چې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه له افغانستان ووتل نو افغانانو تمه لرله چې امریکا او د هغه مسلمان ملګري هیوادونه یعنی سعودي عرب او پاکستان به د افغانستان د ثبات او تر جګړې وروسته د بیا ودانې کار کوي. خو امریکا وخت لمخه افغانستان پریښود او په بشپړ توګه یې هغه هیواد له پامه وغورځاوه. حیدری لیکي پاکستان تر ډېره بریده په دې کې بریالی شو چې د طالبانو په جوړولو په افغانستان کې خپل ستراتیژیک اهداف ترلاسه کړي او چې کله طالبان پر کابل واکمن شول نو د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړه. همدا لامل دی چې په 2001 زیږیز کال کې القاعده پر امریکا لوی برید وکړ. تر دې وروسته چې امریکا او نړیوال ملګری یې افغانستان ته ورغلل نو هغه وخت امریکایي ولسمشر جارج دبليو بوش ویلي ول چې هیواد به بیا افغانان یوازې نه پرېږدي او چې خپل ماموریت یې نوي تر سره کړی تر هغه بجمن وي او بیا به د 1990 زیږیز لسیزې تیروتنه نه تکراروي. حیدری وای امریکا چې د افغانستان د بیا ودانی ژمنه کړې و هغه په بشپړه توګه پوره نکړه. کڅه هم هغه هیواد په افغانستان کې ډیر کارونه وکړل، خو د 2014 زیږیز کال په پای کې له افغانستانه د نړیوالو جنگي ځواکونو ترتګ وروسته په هغه هیواد کې د امنیت وضع خراب شوې ده. دی وای درې داسې مهم لاملونه چې د افغانستان امنیت نور پسې خرابوي. یو دا چې د افغانستان حکومت دا وړتیا او صلاحیت نه لري چې په سم ډول ولسته خدمات ورسوي. دویم، په افغانستان کې اوس هم ادارې نه دي جوړې او پوځ او پولیسو ته نړیوالو هومره توجه نه ده ورکړې چې په کار وه. کله چې امنیت نه وي د بیا ودانۍ کارونه یا ورو کیږي یا هیڅ نه کیږي. دریم، د ناامنۍ له کبله د نشه یي موادو نړیوالو قاچاقبرانو د هغه هیواد د اقتصاد بیا جوړېدو مخنیوی کړی دی. حیدری وایي د افغانستان د بې ثباتۍ دې مهمو وجوهاتو د منځه وړلو لپاره نړیوال ټولنې ته پکار ده چې کافي وسایل په کار راولي او تر راتلونکي یوې لسیزې د افغانستان مرسته وکړي چې هغه هیواد پر خپل ځان تکیه شي. د ده په اند افغانستان په داسې سیمه کې پروت دی چې ګاونډیانې د ورانولو هڅه کوي. له دې هیواده بهر د وسلوالو ځالې باید ختمې کړل شي. د حیدری په خبره د وسلوالو دا وړتیا چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه کوي په پاکستان کې د سخت دریځو د بېخبینایي انفراسټرکچر سره تړلې ده. په هغه هیواد کې خلک استخدامیږي، د سخت دریځي فکر ورکول کیږي او د وسلوالو په توګه روزل کیږي او بیا افغانستان ته استول کیږي چې هلته بریدونه وکړي. په فارن پالیسی مجله کې افغان ډیپلوماټ اشرف حیدری زیاتوي بل خبره دا ده چې هغه هیوادونه چې پکې نشه یي مواد کارول کیږي باید په سیمه ییزه توګه د دې موادو د قاچاق مخنیوي لپاره کار وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او سم راځو 19 پروگرام د تاریخ پانی ته. نن په دې پروگرام کې د پیښور کې سخوانی د شهیدانو په اړه معلومات درکو. څوک چې په 23 اپریل 1913 کال کې د انګریز په وځ د لاسه په ناتر سره ډزو کې مړ شي وو او د یوې سیړنې تر مخه دغه د مړو شمیره د 200 نه زیاته وه. هر اونۍ د خبرونه ستاسو لپاره د مشال ریډیو خبریال خالد خان جوړوي.
گران اوریجن کو دا خیبر پختونخوا ستر خار پیښور کې کیسه خانه بازار به مو لیدلی وي او که چیرې لیدلی مو نه وي نو دا به مو خامخا اوریدلی وي چې دغه بازار د پختونخوا د ټول نزول او تاریخی بازار دی. چرته چې د انسان جون سره تړلې هر قسم سامانونه ملاویږي او دا هر څه د پاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي. کیسه خانه بازار کې د کابلې دروازې سره نږدې یو وړوکی بودکې جوړ شوی دی چې دواړو اړخونو ته تنگ او واړه بازار دارونتا لاری اوتی دی. هم دا غزیتا دا شهیدانو چوک ویلی شی کم چی دا 23 اپریل 1913 دا هاگ شهیدانو پایات که جول شوی دی چی دا انگریز فوز پا ناتر سردزو وجل شوی او تپیان شوی و ویلی کی گی چی پی خور که دا انگریز سرکار خلاف لومبه سیاسی مبارزه هم دا داغ پیخ رستو پیل کی گی او پا داغ پیخه که دا خدایی خدمتگار و سره سره دا کانگرس خلافت تحریک او عام وگری شهیدان شوی او ټپیان شوی وو. نن زموږ د پروګرام موضوع د کیسه خانه بازار کې دغه د شهیدانو چوک دی او د تاریخ کتابونو او استادانو سره د باس پرانا کې به دغه معلومات درکو چې په دغه پیخه کې څومره خلک مړه او بیا کوم داسې حالات وو چې انګریز سرکار په دې مجبوره شو چې پسونو بیګنا خلکو ناتر سډزي وکړي. دا پیښور خار په حق له ویل کیږي چې دا د جنوبی ایشیا د ټول نزور او لرغونی آباد خار دی چې خوشه 2500 کال زوړ تاریخ لري او د منځنی ایشیا او هندوستان په منځ کې د خیبر په دره کوم قافلو او کاروباری خلکو مزل کولو نو د دمې لپاره به ډومبي او اخیری پړاو هم پیښور او دا تاریخ کتابونه لیکي چې دا پیښور کې سخانه بازار تاریخ هم دومره لرغونی او د اهمیت وړ دی څومره چې دغه خار دی ځکه چې د لری لری نه راغلی د کافلو پړو هم دغه بازار او چرته چې به دوی د سامان خرڅولو او اخیستلو نه پرتله د ځایي خلکو نه خوندورې کیسې هم اورېدلې نو ځکه ورته د کیسه خانې بازار نوم ورکړی شو. اسلام آباد کې د قادی اعظم یونیورسټي د تاریخ څانګې استاد او څېړنکار پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه د کیسه خانې په هکله وایي
چې دې بازار ته کیسه خانې څه کوي چې دلته به اوتلې وې دلته به کافلې کاروانونه به پراتو هغه په تړاو دوران کې ودی تر ټولو ټوله شپه په خوا خو نور سره ټي وي نه ریډیو نه نور سره داسې د وخت تیری لپاره نور سره ذریعې وي نو بس همدا کیسه خانان چې وو دوی به خلکو ته ټوله ټوله شپه کیسې اچولې نو د هغې وجې نه د دې بازار نوم چې دی کیسه خانه بازار شو.
دا کیسه خانه بازار چې څومره د ځایي خلکو سود سودا دپاره مشهور او هم دومره د سیاسي هلو ځلو دپاره یاد دی چرته چې د ډېر پخوانه سیاسي جلسې ادبي غونډې او ثقافتي دستوري کیږي. په 23 اپریل 1913 هم دغه شان د انګریز سرکار خلاف سیاسي خلک د یو پورامن احتجاج دپاره راوتي چې ناترسه ډزې پې وشوي او د ډاکټر وقار شه په وینا په دغه پیښه کې 240 کسان مړه شوي او ډېری خلک جوبل شوي وو.
په دې ورځ باندې په 23 اپریل 1913 باندې په یو ورځ سهار 11 بجو نه چې ډزې شروع شوي دي تر 3 بجې ډزې شوي دي او د مړو تعداد چې کوم دی هغه 213 د مادي ریسرچ مطابق خو دی. د دې نه علاوه ډېر مړي چې دي س آی ویټنس گواهان دا دا یی چې ډېر مړي لارای راغلي وی فوجي او پاغه لارو کې چتی کړی دي او هغه کابل سین نو خار سین چې کوم دی لاندې کې ورزولې دي هغه د دې نه علاوه دي.
پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه چې په خدای خدمتګار وي د پی ایچ ډی سیړنې کړی دي وایي چې د کیسه خانه بازار پیخه په هندستان کې د 1919 د جلیانواله باغ په شان یو ناوړ پیخه و خو افسوس چې نه خو په وخت کې د دې په صحیح توګه پلټنې شوې او نه د پاکستان په تاریخ کې او په خصوصي توګه د نصاب کتابونو کې د دې خاص ذکر شته دي.
دا خو یو ډیره خنړی پیښه ده د پښتنو په تاریخ کې یو ډیره هم ورځ ده خو د بد مرغۍ ډیر کم خلک ته خبر دي او هغه یو خو د تعلیم کمې ده بل د سیاسي شعور کمې ده نو دې د وجه نه د جلیانواله باغ د واقعې نه خو درست جهان خبر دی او تر دې پورې چې لکه د هندستان تاریخ دانانو د هندستان لیکوالو علم پوهو خلکو په دومره رڼا اچولې ده چې د هندستان بچي بچي چې دی هغه نن د خپل تاریخ باندې چې ویاړنه کوي فخر کوي پاغې کې چې کومې قربانۍ یادوي نو پاغې کې د جلیانواله باغ د لویې پیښه یادوي په 1919 کې په 13 اپریل چې شوي وه په انګریز چې دی لکه 300 کسان مړه کړي دي.
په 12 مارچ 1913 کې چې کله د هندستان هغه وخت د ټولو نه لوی سیاسي ګوند کانګرس د انګریز سرکار خلاف د سیول نافرمانی اعلان وکړو او د 7 مارچ نه پس یې په مالګه باندې ټیکس ورکولو نه انکار وکړو نو په خبر کې د کانګرس غړو هم د انګریز خلاف یو احتجاج وکړو خو دا ډاکټر وقار علی شاه په وینا په خبر کې د کانګرس غړي دومره کم او چې حکومت ورته څه خاص اهمیت ورنکړو.
دا سیدا چې دلته کې لوکل کانګرس په 1915 کې جوړ شوی دی په خبر کې لکه یو سو حاجی جان محمد دی علی ګل خان دی داسې پکې سی سی ډاکټر سی سی گوش دی ها امیر چند بموال دی امیر چند بموال دا جوړ کړو دا د خار یو سو انټلیکچوئل ورته ویل شي انټلیجنس یې ورته ویل شي روشن فکران دی راغون شو دی دا پارټي جوړه کا خو دې نه دی په خوارو ډېر پیو کې خو یو عوامي جماعت ته نه جوړ کړي یعنی دی میکسیمم ممبرشپ چې رسیدلې دی هغه په 1919 کې د جلیانواله باغ په نتیجه کې ریاکشن کې د کانګرس ممبران چې هغه یو سل او اتیا دي.
ډاکټر وقار علی شاه زیاتوی چې باچا خان او دغه ملګرو دغه وخت کې د انجمن اصلاح افغانه او خدای خدمتګار تحریک بنیاد اخیو او دغه وی مرسته او ملاتړ تر لاسه کولو لپاره د کانګرس پارټي مشران هشنغر کې د خدای خدمتګارو مرکز ته لاړل او د انګریز خلاف د سیاسي مبارزه کې هغه ته بلنه ورکړه.
اتفاقا سره د اپریل په میاشت کې د انجمن اصلاح افغانه او داسې د سره چې څومره نور ارګنایز ریشنز خدای خدمتګاری هم جوړ شوی و د زلمو جرګه وا د دې ټولو متفقہ اجلاس په اوتمانځو کې په 19 د اپریل هغه منځل و. د کانګرس مشران یو سو د خار نه لاړو چې پکې علی ګل خان شامل و پکې داسې خان میر هلالي شامل و سی سی گوش داخله کلاړو اوتمانځو ته په دی آزاد سکول اوتمانځو په هغه سالانه جلسه کې شرکت وکړو ولته په سټیج باندې خلکو تخواست وکړو چې مونږ سوال نه فرمانای کې مونږ سره
ډاکټر وقار علی شاه وایي چې کله په 23 اپریل 1913 سیاسي او مذهبي ډلو مشرانو په کیسه خانه کې د کابل تانه په لور روان و نو د هغه وخت پولیس افسر سره دغه یره شوه چې ګنې دوی په تانه حمله کوي نو ځکه په بیړنې توګه فوج راوبللو او بیا چې څنګه د فوج ګاډي راغلل نو لومبه ګاډي نیخ په نیغه په جلوس ورغلو چې 14 کسان پکې مړه او ګڼ شمېر جوبل شو.
لومبئی آرمٹ کار چې راورسېده پرې موړ کې چې دا ګاډی راتاو شو څوارلس کسان ورلاندې چخنی شو، په هغې کې دولس خو په مکملو شو او دا نور زخمیان. بس دې سره لانجه شروع شوه. دې کې څه مشران رامخ کې شو او هغې خلکو ته وایي چې یاره بس دا معامله ختمو او تاسو لاړ شئ. په هغې کې حکیم عبدالجلیل ندوی دی، اجی عدیل پلار دی، رالو ده تکلیر وکړو. خلکو ورپسې چغې نارې جوړې کړې چې نه تو خود انگریز جنٹ ہو. بس بیا اور تے نور مشاران ہو کہ بس اجی سے پرے دا جس علاقہ دا خلق کئی گورو چے دیس سکئی
دا دا ظلم او زبردستی پر دے عمل کی دا جلس زنی گڈن والو دا فوز دا گاڑی تا اور ور تکلو او یو الغاو تلغاو جوڑ شو
اغا اڑمبے آرمڈ کار چو اگا تا دئی اور ور تکو دے خلق ور تا اور ور تکو چے رنگی دا چے زبردست کولے شو چیرا ہندوستان ہے یا دما چکم ریایا دا اگئی دی دومره لکه کای دومره طاقت یا دومره نافرمانی دی کای اډر ویر کو دټا سو کوم رومبه پلټن چیو اغا ګورکاو ګوروال رائفلز پنوم باندې وو ای ته چوی چې دځو کای اغه انکاری شو. بس اک دمه دی اغه کورٹ مارشل کو دی اغه دی پسته 111 انفنتری چې کوم یارکشایر والا کینګ یارکشایر والا اغه را وستو
ڈاکٹر وقار علی شاہ وائے چی ہم پا دغ وقت کی مولانا عبدالرحیم پا پلزے پا مشرق کی یو پورا من جلوس راوتی ہو او دا کانگرس او خدای خدمتگار و مشرانو دغ یو حسا کولا چی نور شر فساد اونشی خود انگریز فوز لعڑخا پا جلوس ناتر سا دزی پیر شوی چی دا جلوس دا گردنوالو سر سر پا کزائی دکانداران او بیگونا خلق هم پا نخشو
اړومبوډه سره چې کوم دا اړومبي کسان را وغورځېدل نو دا روستي کسان رالو دا کسان اوچتول په دمډه وشوې. ښه دا ګیر چاپېره کومې ګلۍ کوسي چې دي په هغې کښې ډایرکټ ډزې کولې. ګیر چاپېره څه کورونه دي هغې د بالخانو نه څه ښځو کتل چې دا ناڅاپي ډزې مزې چېرته کښې دي هغې مې وشتې. واته ښځې چې دي هغه په خپلو کورونو کښې مړې پرتې وې، په دې ډزو لګېدلې وې. دوه درې پکیران ای غریبانان څه دغه کښې وو هلته کښې ناست وو، د دنیا د حال او دنیا د مافیا نه څه خبر وو، هغه هم په مړو کښې ممتیز شوي دي. اکثریت خلک چې په دې کښې مړه دي هغه د ګیر چاپېرا علاقو د کلو ملو والا کوم خدای خدمتګار چې راغلي وو دی دي هغه پتې هغه نومونه شته دی د پښتنو د ګیر چاپېرا کلي چې دي اکثریت خلک دې دي.
پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه وایي چې باچا خان په دغه ورځ سره د خپلو ملګرو د اشنغر نه د پېښور په لور په یو ټانګه کې را روان وو چې د ناکې سره نږدې پولیس ونیوو او بیا یې د څلور کالو دپاره د هندوستان په یو زندان کې بندي کړو.
باچا خان او د هغه یو څو ملګري په ټانګه کښې ورسره اکبر خان اکبر د نور څو کسان دی را روانو د ناکۍ تاڼې سره دی ونیسل بوتلو چار سدې جیل ته. هلته کښې چې خلک را جمع شو هلته کښې هم دا یاره وه چې یاره دا خلک هسې نه جیل دیوال مات کړي. هغه ځای نه فوراً رسالپور ته را وویستو، د رسالپور نه ګجرات ته، بیا درې څلور کاله ریګرس امپریزنمنټ کښې کښې د با مشقت یې ورته ورکړو جیل کښې واچو.
پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه وایي چې د دغې پېښې نه وروستو د کابلۍ دروازې ته خونی دروازه او د کیسه خانې بازار ته به د شهیدانو بازار ویلی شو، خو بیا انګرېز سرکار خلک په زور دغې ځایونو ته دغه نومونو ورکولو نه منع کړل. او بیا چې کله یو ځایي دوکاندار د درویشتم اپریل ناوړه پېښې په یاد کې په شهیدانو چوک کې یو بوتکې جوړ کړو، نو نه صرف یې دغه دوکاندار سزاوار کړو بلکې هم د هغه په لاس یې هغه یادګار ړنګ کړو.
دې د پستا په دویمه درېمه ورځ دلته کښې یو د وچې مېوې دوکان یو اشک شاه نومېدو هغه رالو دلته کښې را کوم ځای کښې چې ډزې ډېرې شوي دي، کوم ځای کښې چې په یو ځای باندې وو، دلته کښې د شهیدانو یادګار جوړ کړو. بیا دلته کښې نظمونه مضمونه په کښې وشو، دغه وشو نو وایي چې یاره دا چې ده نو دا خونی دروازه ده او دا د شهیدانو بازار شو. بس فوراً یې هغه هم ګرفتار کړو، را یې وس په هغه باندې کوم یادګار چې هغه جوړ کړی وو انټي ورته ویر کړه، فوټوګرافر ورسره سرکاري موجود وو، هغه ګنټۍ باندې په زور په هغه باندې هغه خپل دغه خپله پې وران کړو، تصویرونه یې وویستو، بیا نور خو فوجیان وران کړو، خو هغه د دغه تصویر سرکولیټ شو چې یاره همدې دغه کوي.
ډاکټر وقار علی شاه وایي چې د کیسه خانې بازار د ناوړه پېښې د پلټنو دپاره هغه وخت درې کمیټې جوړې شوې چې یو د حکومت له اړخه او نورې د کانګرس او د خلافت له اړخه وې، خو بیا د حکومت له اړخه سیاسي ګوندونو کمیټو او غړو ته د آزاد پلټنو موقع ورنه کړل شوه. او د حکومت له اړخه پلټنو کې وویل شو چې په دغه پېښه کې صرف څلوېښت کسان مړه شوي وو.
بیا فرنګي چې دی هغه یو دوه ججان، یو د مدراس های کورټ، یو د بمبئی، هغې ته سلیمان پینکریج رپورټ وایي، په هغې کښې دی لیکلي چې یاره څلوېښت کسان مړه شوي دي، هغې نه هم کم او څه چې دي. نو مصیبت دا دی چې دا نور رپورټونه اویلیبل نه وو خلکو ته، خو د کانګرس تاریخداران چې دي هغه هم دا سرکاري رپورټ پیش کړی دی.
اور اوریدن کو دا درویشتم اپریل نورلس سوا دیرشم دا ناوڑ پیخا پیخاور کی دا انگریز سرکار خلاف لنبنے سیاسی مبارزه گنل شی او دا دا ہندوستان جنلیاوالا باغ چی سلور سوا کسان پا کملو شیویو پایستو گا وڑا پیخا نوا خدا بد منغا نخو پسی مانو کی انگریز پا وقت کی دا دے پلٹن شوی او نا بیا دا پاکستان جوڑی دو رستو دا دا کام شہیدانو تا سخاص پیرزوانے اڑاند شوی بلکہ دا گا پا یو منفی انداز کی کام تا اڑاند کلی ڈاکٹر وقار علی شاہ وائی پا کار دا چی دا کسا خانے بازار دا دا شہیدانو پا یاد کی یو لوی یادگار جوڑ کلی شی او نوی نسل تا دا دا پیخی اصلی حقائق اڑاند کلی او لکن ہندوستان پشان دا برطانی حکومت پا دی مجبور کلی چی دا پیخور پا خلکو او پختانو دا دا ظلم او زیادتی پا سفارتی توگا معافی اغواری تر بل اونے پوری خپل قربا خالد خان ته اجازت ورکړي دا خدای پامان
تاسو پر رنگونو کی خمار خمار پلے گلرم